سلام ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 15 بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړې د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو په اړه یو موټر باندې په اړه د سره یو کډوالو جل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار یو سازمان حلواش د یک شنبه پورس په بیان کې کړی دی. د حلواش د راپور په اساس موټر له سراوان څخه خاش سیمه ته روان و چې ایرانی پوځیانو پرې ډزې وکړي. د سرچینو په خبره موټر چلونکي له سیمه تښتیدلې او روغتون ته د ټپيانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. کمبر کې هم په ازینو موټرو چې افغان کډوال په کې سپاره وو ایرانی پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست خار کې په یو موټر کې د ایرانی پوځیانو په ټزو سره موټر ورخېسته او چرلک تر لګا درې افغانان په کې مړه او سلو نو ټپيان شوي وو. هغه په خې په پراخه کې عکس لمالونه درلودل او له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د ایرانی پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللای وو. دا پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی له افغانستان سره په همغږي د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یک شنبه په ورځ د پولیو د واکسین د پیل په مناسبت کړې ده. دا شریف په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغي شندول ممکن دي. هغه د نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په لمنځوړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینې دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبت پیښې ثبت شوې. بل پلوه په افغانستان کې هم تیر اونۍ د پولیو د لمنځوړو په هدف د واکسیناسیون یو دوره پیل شوه. څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د مرستو په ځنډیدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوي. خو د پاکستان صدر اعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بل او د بیل ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو ضد هڅې جاري وساتل شي. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه مشري حسیفا ویلی ویلی چې د وچکالۍ او په خطر ګڼ کلی له خلکو خالی او په کنډوالو بدل شوې دي. هغه پرون د دبليو اف پی افغانستان څنګه په ایکسپانې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. مېرمن لی ویلی چې ګڼو افغانانو خپل کلی د اوبو د نشټوالي وچکالۍ په سبب پریخي یا په هیواد دننه نورسي متکړه شوي یا له هیواده وتلې دي. هغه ویلی تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورسي د وټلو وسنه لري. د دبليو اف پی مشر ویلی چې ملګری ملتونه او همکاري موسسي د غوځین غالو خلکو ته د پاکو بو خورو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ لاسو هغه هوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له کبله سخت غیزمن شوی دی. د طالبانو د فواید عامه وزارت وایي چې په جدي مرغومه میاشت کې څو باندې څلور سوه زره میچکه تونه توکي د افغانستان د اورګاډي لارې لیکل شوې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې د توکي د حیرتان، اقنی، تورغونډي او حیرت خواف د اورګاډي پټلۍ لارې انتقال شوې دي. دغه خبره نفتی او غیر نفتی مواد او نور محصولات صادر او راوړل شوې هم دي. د فواید عامه وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په نوې او نهم میاشتو کې شاوخوا 3.2 میلیونه مټریک ټنه مواد د هیواد د اورګاډي پټلۍ لارې انتقال شوې دي. او د ګورجستان پولیسو په پلازمینې تبلیسی کې د پوزیسون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیسو ورسره زور زیاتای کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقيف تر وته ورسته د پوزیسون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتای کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې دي او ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. د اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راوپارولې او تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې هره میاشت 55 افغانانو ته د ماینونو له کبله مرګ ژوبل اوړي. خو د افغانانو اندېښنې څه دي؟
مون هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
په تېر کال کې په هر میاشت کې 60 کسان وژل شوي. خو څه کال وضعیت څنګه دی؟ باندې به په راپور کې درته وایم. په پاکستان کې په نږدېو کې به د کرکټ د اتلانو جام وي، خو د افغان کرکټ مینوال بیا وایي
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
هغه مینوال چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي او کرکټ له نږدې وګوري خپل لوبغاړي وهڅوي. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویزې نه ورکوي خو پیسې ترې اخلي. خو چې په تور بازار کې د پاکستان ویزه په څو ډول نه لري فرق کوي درته وایي. په نړیواله مسالې کې به د دې تم شو چې د سوریې موقت ولسمشر ویلي دي د سعودي عربستان له ولیحد سره د اړیکو د ښوالي او بشري مرستو په اړه خبرې کوي. نور مطالعه به مشتاق وخت پات شو تاسو پیغامونه به راوخلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغانانو ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده او ټینګار کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 1.3 درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو تا وخته. 2023 کال کې 1.3 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 333 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړې چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نشي، په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
مونږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي، په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دې شي چې هغه د یم بیرته خپل ځای ته لاړ شي او تلفات او شمېر د مجنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورونې او نړیوالو مؤسسو د څارونکو او همغږي کوونکو ادارې MATC یو مسول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي لکابلې فعالیتونه ټکنی شوې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلي. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2025 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولا نږدې کېدو له لږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپیون ټرافي سیالۍ د روانې فبروري په 10مه په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې
په افغانستان کې دنن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نګدي وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزه چې د چمپاینز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمن پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزه را جوړې کړي او د افغانانو د دې پرې دي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسترالیا، د نورو هیوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په 2,200 ډالرو خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړا اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبري وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پوخانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټه جوړې کوي، تاسو چمپیونز ټرافي غواړي تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کیږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوال ته د هغه لوبو ویزې ورکي او هغوی زی بیا هلته خپل مینوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسه په افغانانو ویزی سخت کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
پا په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ یو شمیر میناوالو د افغان کرکټ بورډ نه غوښتي و ترڅو پاکستان ته د تګ لپاره ورته یو لار پیدا کړي، ځکه دوی غواړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي چې کله لوبه کوي لا نږدې وګوري. خو پاکستان یوازې د کرکټ مینوالو ته ویزې نه ورکوي، بلکې په دې وروستیو کې هغه کسان چې د سی سی کارتونه لري او یا هم په دې هیواد کې دریم هیوادونو ته د تګ په تمه دي او یا هم د پیوار کارتونه لري، دغه کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې له پاکستان موزي. ورزو په دې اړه باندې د افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشتي اندېښنې اورو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده، او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي، ځکه پنځه څلوېښت کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې ورته امر وشي ته به په دوه ورځو کښې په درې ورځو کښې به دا ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور خواته، اووه ورځې ټیم یې راکړه، څو ورځو کښې ونه وتې ولا ښځې م بولم او نران هم بولم د نن. اوس په دغه لحاظ مو ډېر پریشانۍ سره یو. افغانستان کښې مونږ داسې یو شی نه لوي چې اوس هلته زمونږ سرپناه وی یا زمونږ چا آواز اورېدلی وی، او طریقه کار یې راته جوړ کړی وی چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي، دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایي پریشانۍ کښې، اوس مونږ ته والله که داسې چل راځي چې اوس څه وکړو.
نوم می اسدالله دی، زه خپل پیوار کاټیم صاحب، اسلام آباد کې اوسېدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د دوه څلوېښت کلونو نه اوسېږم، خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وسایط دي. کم سې کم که ما باسي ما ته دې لږ ټیم را کړي، مقرره ټیم دې را ته وښایي چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووځم.
نوم دی شیر خان،
ما د کورنۍ دغه سی سی کارډ لري غونډه مکمله.
هو پیدایش خپله مان نه دی پاکستان کښې سولی که نه، دومره پریشان یو. زه تاسو څه وایم، دا اوس دا درې ورځې کېږي زه کور نه ووځم، حالات دومره خراب دی، شپه ورځ نه ده چاپېره باندې غورځي، حالات سره ډېر خراب دي. زه وایم چې بېخي نه ده چې د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال و چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د هغې لاندې چې دوی ته یې امر کړی چې باید له پاکستانه ووځي په تنګ شوي دي، او وایي چې د طالبانو حکومت دی د دوی غم وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوری موقت ولسمشر احمد شراویلی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې د اړیکو د لغوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاري او مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد یاغي ډلو مالي ملاتړ کاوه. نور تفصیل صفیو لستانکسینه ورو.
احمد اشاره چې تیرونی د سوریې د یو شمېر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یکشنبې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له اشاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیباني هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره په ریاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل، موږ یوه اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینې لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته یې د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې پخوا یې د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېره هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و، ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولاني په نوم مشهور و متحده ایالتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ایښې و.
وه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لوېدي سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لری شوي. دغه بندیزونه د لری کولو لپاره نړیوال ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لوېدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف ترسره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریه بیا رغونه سلګونو میلیارډو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریه د راتلونکي په تړاو د لوېدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریه د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د ملکیدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوی ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د ما ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. خو یو شمیر افغان ورزشکارانو بیا د طالبانو دغو پریکړو اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان، تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستې پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا څه وي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موخه څه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو. خو د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لوی ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم گشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پرېکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په دې وروستي کې د افغانان جنو د زده کړو په ننګه تاسو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغانان جنو یو خزي وای طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وای د سنځه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندري او اختلافونو نه حلېږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری په یو ویډیو کې چې لاس په لاس کیږي او په کې ښکاری ژاړي وای کده جنو زده کړه فرض او سنت نه وای، نو مباح نوی مباح د خدای دی مکته هدایت وکړي. د چې دغه سړی په خپل خبرو کې نور څه ویلي ورزو تفصيلي د حدیث پر دیس په راپور کې ورو
دوی دی خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکو ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
زه مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زده کړې میکولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت را نتیږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای او بل چارواکي بل څوای، هیڅ د دوی هم سر ما سره بور معلوم نه دی. دوی دی خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي په خوانی موصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل نوم پر راپور کیا چی په دی اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی. دا خفغانونو اظهارول څه ګټه لري؟ بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې پجړا کیږي. عمری وایي کده انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي، مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغه پاتمه خوست ولایت کې د جنونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزی هم ویلیو چې د جنونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د جنونو د زده کړو په تړاو د عباس دانګزی له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل، خو په خپل عباس تانګزی به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنی دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتا و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغه هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درنیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزن پرت افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 28 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره پکې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
تاسې زموږ غلا آزادۍ راډیو نورې د پښتو سارنۍ خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار حکیمی صاحب سټوډیو ته راغلی. حکیمی صاحب ستړی مشې، سار دې په خیر.
ممنون فریده جان.